یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په افغانستان کې د ورځې 12 بجې په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. طالبان وای ورسته به می حمله جدی تهدید نه غنی
دا بل شخص یو تشویش پیدا کولای شي ولیکم تهدید نه ده او نه هم کوم برلاسی د دښمن.
د طالبانو ویندوی دا هم وای چې په افغانستان کې د داعش د غړیو شمیر تر 500 ډیر نه دی. په افغانستان کې د امنیت له شکېدو سره خلک په سفرونو وزي.
امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځیدل او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
د دې او نور موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې دراوړو. لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې احمد تکل چمتو کړی دی.
سلام، په کابل کې د پرونیو 14 مسؤلیت داعش ډلې ومنه. کام ایر اعلان کړی چې د کابل او تاشکند ترمنځ الوتنې له سې شنبې ورځې پیلوي او تمه ده چې د اوو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په خپله غونډه کې له اوکراین سره د روسیې پر وړاندې ملاتړ نندارې ته وړاندې کړي. بشپړ خبرونه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د کابل په لویدیځ کې د پرونیو 14 مسؤلیت ومنه. فرانس پرس خبري اژانس د داعش ډلې د سرچینو په حواله ویلي چې پرون جمعه نه وخت په کابل کې 3-14 کړي. دوی ویلي دي چې د شیعه مذهبو د سپرلۍ بسونه یې په نښه کړي او لسګونه کسان یې مړه او ټپیان کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا حملې کم اهمیت وبللې.
داسې په وروستیو کې په یو ګلدان کې چاودنه کیږي یا مثلا عام خلک په منځ کې چاودنه کیږي دا بل شخص یو تشویش پیدا کولای شي ولیکم تهدید نه ده او نه هم کوم برلاسی د دښمن.
افغان چارواکي وایي چې د 14 دوه کسان وژلي او 4 نورې ژوبل کړي دي. چاودنې په هغه سیمه کې شوې دي چې تر ډېره شیعه مذهب افغانان پکې میشت دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د یوې شخصي شخړې پر مهال د یو پخواني افسر په ګډون درې کسان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان سعید خوستی نن رسنیو ته وویل چې دا وسله والا شخړه پرون د نهمې امنیتي حوزې اړوند د پکتیا کوټ په سیمه کې شوې ده. په شخړه کې وژل شوی پخوانی افسر سمونیار عبدالغفار هوتک نومیږي چې تر دې وړاندې ټولنیزو رسنیو کې د وژنې پړه پر طالبانو اچول شوې وه. خغلی خوستای وای ځینې په لوی لاس هرې وژنې ته سیاسي رنګ ورکوي. خدای ټینګار کوي چې طالبانو هیڅوک له عمومي عفو وروسته د تیرو کړنو په خاطر نه وژلي او نه تعقیب کړي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان تیره اونۍ وویل چې طالبانو له عفو سره سره یوازې په 4 ولایتونو کې شاوخوا 100 تنه پخواني پوځیان وژلي او یا ترم تم کړي دي، خو دا راپور طالبانو په کلکه رد کړ. کامیر هوایی شرکت اعلان کړی چې د کابل او تاشکند ترمنځ الوتنې د روانې اونۍ د سه شنبې له ورځې بیا پیلوي. په ازبکستان کې د کامیر شرکت دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې په اونۍ کې دوه الوتنې به له کابل څخه تاشکند ته او له تاشکند څخه کابل ته کیږي. په اعلامیه کې یادونه شوې چې د دې الوتنو لپاره د شنبې او سه شنبې ورځې په پام کې نیول شوي دي. د طالبانو په لاس د کابل له سقوط مخکې هم کامیر تاشکند ته په اونۍ کې دوه الوتنې درلودې. د ازبکستان هوایی شرکت په سپتمبر میاشت کې ویلي و چې تر اوسه کابل ته د الوتنو د پیل کوم پلان نه لري. لازادې رادیو خبرونه اوري. د پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پي هغه اوربان له خپلې خوا فسخه کړی چې د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستان له حکومت سره منلی و. دې ډلې په یو بیان کې چې پرون خپور شو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تور لګولی چې د دوی یو شمیر وسله والی وژلي او له اوربند څخه یې سرغړونه کړې. په بیان کې راغلی چې په داسې حالت کې د اوربند غځول ممکن نه دی. د دې اوربند مهلت د روانې دسمبر میاشتې په لومړیو کې پای ته رسیدلی و، خو د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي سرچینو تایید کړې وه چې دواړو خواوو د اوربند پر دوام موافقه کړې ده. د پاکستان د حکومت یو چارواکي فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې دوی د ټي ټي پي له د اعلان څخه حیران شوي دي. د چارواکي چې فرانس پرس یې نوم نه دی اخیستی ویلي چې د حکومت مرکزیان ډاډه و چې اوربند به اوږدیږي. د پاکستاني طالبانو مشر نورولی محسود تیره شپه په یو غږیز پیغام کې ویل چې د پاکستان له حکومت سره په خبرو کې پرمختګ ونه شو. تمه ده چې د نړۍ د اووه سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په خپله غونډه کې هڅه وکړي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل پر وړاندې یو ګډ دریځ خپل کړي. دا دوه ورځنۍ غونډه نن د انګلستان په لیورپول ښار کې پیلیږي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز ټروس چې د دې غونډې کوربه ده ویلي چې په دې غونډه کې به د نړۍ اووه شتمن هیوادونه د روسیې پر وړاندې د اوکراین په برخه کې د یووالي روحیه نندارې ته وړاندې کړي. د فرانسې ولسمشر، د ناټو عمومي منشي، د اروپایي کمیسیون مشرې او نورو اروپایي چارواکو هم پرون پر اوکراین د احتمالي برید په صورت کې روسیې ته کلک خبرداری ورکړ. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وویل فرانسه به له اوکراین سره د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا په خوندیتوب کې مرسته وکړي. ښاغلی مکرون په یو بیان کې وویل چې پرون یې له خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زلنسکي سره خبرې وکړې او هغه ته یې د خپل هیواد د دې هوډ ډاډ ورکړ چې د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا په خوندیتوب کې به مرسته کوي. او وروستی خبر، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډونالډ لو ازبکستان او قزاقستان ته خپل 15 ورځنی سفر نن پیلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې دوه اړخیزو خبرو کې به د سیمه ایز امنیت، بشري حقونو او سوداګرۍ پر اړوندو مسایلو خبرې وشي. د دې سفر په ترڅ کې به د ستراتیژیک مشارکت د پراختیا د ډیالوګ تر سرلیک لاندې د امریکا او ازبکستان د جګپوړو چارواکو غونډه هم جوړه شي. له دې مخکې د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب منندز او 15 دیموکرات سناتورانو د ولسمشر جو بایدن ادارې ته په یو لیک کې غوښتنه کړې وه چې له ازبکستان سره په خبرو کې د دې هیواد پر چارواکو د بشري حقونو په مسله کې فشار راوړي.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. د آزادی رادیو د خبرونه او نور په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د آزادی رادیو خپرونې د سهار له او د ماښام تر او د رادیو له لارې اوریدای شئ. په کابل کې تیرونې څلور چاودنې وشوې او په ټولو پیښو کې ملکی وګړو ته مرشوب له واوښته. کابل میشتې اندېښنه شي چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته هم په افغانستان کې امنیتي پیښې کمی شوې نه دي. پرون د کابل په دشت برچی سیمه کې دو چاودنو څلور تنه ووژل او څلور نورې ټپیان کړل. فرانس پرس خبری آژانس د داعش په قول ویلي چې پرون جمعه ناوخته دې ډلې د کابل په ښار کې درې چاودنې کړې دي، خو طالب چارواکي وایي دا ډول پیښې پر دوی د دښمن د برلاسۍ معنا نه لري. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د کابل په دشتي برچی سیمه کې د پرونی چاودنې سیمه ده، چیرې چې په دوه پیښو کې د ملکی وګړو دوه ټونس موټر په نښه شول. دواړو چاودنو کې دوه ملکیان ووژل شول او د یوې ښځې په ګډون څلور نور ټپیان شول. د افغانستان پلازمینه تیره اونۍ د دې ډول څلورو چاودنو شاهده وه. د جګړې تاکتیک پخوانی دی، هماغه ډول چې چاودیدونکي توکي د سړک پر غاړه په ګلدان یا هم نورو وسیلو کې کیښودل کیږي. په موټرو پسې د مقناطیسي ماینونو نخلول هم په دې هیواد کې د جګړې کوم نوی ډول نه دی، خو هغه څه چې خلک یې اندېښمن کړي د دې ډول پېښو دوام دی. کابل میشتې وایي هیله یې لرله چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته به افغانستان کې سوله او آرامي راشي، خو د دې ډول چاودنو او ناامنیو دوام نهیلي کړي. د کابل دوه تنه اوسیدونکي روح الله تلاش او احسان ژوندون
ورستربلی مګورو چې پېښې ترونه دا ورستربلی ډیریږي. په کابل کې هر ورځ موږ د پېښو شاهدان اوسېږو چې اکثریت رسنوي ته هم نه راوځيږي، او وخت نا وخته داعش د دغه سي بریدون او دغه سي هدفي بریدون پړه پر غاړه اخلي، چې دا ډیر اندېښمنونکي موضوع ده او په کوردن نه په افغانستان کې د خلکو جدي اندېښنې راپارولې دي.
او د خپل د کابل اوسیدونکو لپاره یو تشویش ګرځېدلی ده، ځکه چې کدی دې کسان مشخص نسی نو بنا اند دې محرول به هم ستونزوي.
فرانس پریس اژانس د داعش په حواله لیکلي پرون جمعه ناوخته کابل کې درې چاودنې کړي. دوی ویلي د اهل تشیع د سپرلۍ بسونه یې په نخښه کړي چې لزګونه کسانی وشلي او ټپیان کړي دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په دې پیښو کې یوازې د دوو تنو وژنه او د څلورو ټپي کېدل تایید کړل. طالبان هم مني چې د دې پیښو تر شا داعش لاس لري، خو وايي د تیر په پرتله امنیت ښه شوی او دا ډول پیښې د لوړ ګواښ او د دوی د دښمن د برلاسۍ په معنا نه دي. د طالبانو د حکومت ویانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارت ځواکونه په ټول قوت متوجی دي ته چې د دښمن د هر ډول تحرکاتو مخه ونیسي. داسې په وروستیو کې په یو ګلدان کې چاودنه کیږي یا مثلا عام خلک په منځ کې چاودنه کیږي، دا بلې شخص یو تشویش پیدا کولی شي، ولیکم تهدید نه ده او نه هم کوم برلاسی د دښمن.
وخت د طالبانو سره رسیدو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې داعش ډلې خونړي بریدونه کړي او سلګونه کسانو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. له دې ډلې په کابل، کندهار او کندوز کې د داعش لخوا شوي حملې د یادونې دي. خو له دې ټولو سره سره تیره اونۍ د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمد وسیق په خپل ټویټر پاڼه ولیکل په افغانستان کې د وژنو او مرګ ژوبل شمیره صفر ته راښکته شوي او دای د خپل حکومت لوی لاسته راوړنه وبلله. لبلې خوا د امنیتي مسایلو کارپوهان په دې اند چې په اوس وخت کې د ناامنیو ګراف صفر ته راښکته کول تر ډیره شونې نه دي. شنونکي عبدالباری عارض ازادي راډیو ته وویل د داعش ډلې وروستیو چاودنو او پی خدا اندېښنې زیاتې کړې چې شاید افغانستان ژر سولې ته ونه رسیږي.
ولی په مطلق امنیت او یا بنا امنی و صفر تر کښته کېدل فکر کوم چې ډېر عاجل متصور نه وي، او د پخوا څخه هم دا وړاندوی نه وي چې که طالب راسي هم په سل کې سل امنیت یو دمو انن متصور نه دي.
طالبانو وخت له رسیدو وروسته ډاډ ورکړی چې نور په افغانستان کې د جګړې لمن ټوله شوي، خو د نام نه دا ډول پیښې دا ډله په کور دننه د ویبلې جګړې د مهار لپاره مجبوروي. طالبانو وروستیو کې ویلي په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر تر 900 اټکل کړي او له دې نږدې 600 نیولې دي.
طالبان همداراز اټکل کوي چې د اسلامي دولت ډلې داعش تر 1500 پورې خړې په افغانستان کې فعالیت کوي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل په چیرو دریو میاشتو کې د دې ډلې شاوخوا 600 وسلوال نیول شوي دي. له بلې خوا د امریکا د پوځ د مرکزي قواو عمومي قمندان جنرال کند مکنزی وایي د طالبانو لپاره ډېر اسانه ده چې د داعش ډلې وسلوال هدف وګرځوي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو شمیر کم بولي او وایي چې د دې ډلې پر ضد د طالبانو مبارزه روانه ده. له دې مخکې د داعش ډلې خراسان څنګه په افغانستان کې د طالبانو لپاره د یوې مهمې ننګونې په توګه یادېدله، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل په خاطر دې د داعش ډلې شاوخوا زر وسلوال په افغانستان کې فعال وو چې شاوخوا 600 تر نیول شوي دي.
داعش د شمیر له لحاظ خوب ډیر دقیق نه ده، ولی د یو 2-300 تر 400 پورې کېدای شي د شمیر وي 1500 هغه څه باقی پاتې. اگر که موږ یو شمیر د 2 نه 100 تر 1000 پورې خو د 600 کسان موږ نیولې دي او 80 کسان تر 100 پورې وزل سوي هم د بلابل عملیاتو کې تدریجي مس کې.
خغلی مجاهد یادونه وکړه چې د داعش ډلې ټول حرکت او پلانونه د طالبانو تر څار لاندې دي او زیاته کړه چې طالبانو د داعش ډلې د افکارو د پراختیا مخنی ولیده. لبلې خو د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګا عمومي قومندان جنرال کینت مکنزی وایي چې د داعش ماتول د طالبانو لپاره ګران کار نه دی.
They still have the chance to take action against ISIS.
Taliban la ham fursat lari che de Islami Dawlat dale par zid iqdam wakri. De dale pa tola Afghanistan ke de Taliban par zid khunari hamle kadi. Fikr kum de Taliban la para ba asan wi che de dale pa wrande jawabi iqdam wakri.
د طالبانو حکومت داعش ډله د خپل واکمنۍ پر وړاندې لوی ګواښ نه ګڼي او ټینګار کوي چې د دې ډلې د وسلوالو ځالبه ویجاړی کړي. له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د داعش ډلې خراسان څنګه د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ګڼو حملو پړه منلې ده. داعش ادعا وکړه چې په اګست میاشت کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو او افغان وګړو د وتلو د اړو دوړ پر مهال د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خونړی چاودنه او وروسته د وګي د میاشتې په لومړیو کې په کندوز او کندهار کې پر دوو جماعتونو حمله د ډلې کړې دي. په دې بریدونو کې لدرې سو زیات کسان چې دیارلس امریکایي پوځیان هم پکې وو ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم اقتصادي خبرونه واوري.
افغانستان ته 200 میلیون ډالر د لیک پریکړه وشوه. نړیوال بانک اعلان کړی چې مرسته کوونکي تایید کړی دی چې د افغانستان له کنګل شوي او شتمنۍ د 200 میلیون ډالر افغانستان ته انتقال شي. دغه بانک ویلي چې دا پیسې به افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرسته کوونکو ادارو ته ورکول کیږي چې بشري ناورین سره مبارزه وشي. دا د افغانستان د بیرغونې وچی صندوق د کنګل شوي او پیسو له جملې دي چې د نړیوال بانک په خبره د همدې روان زیږدیز کال تر پایا یعنی نږدې یو میاشت پورې به افغانستان ته ورسیږي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د نړیوال بانک په حواله لیکلی چې دا پیسې به د ملګرو ملتونو د ماشومان وچی صندوق یونیسف او د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ته ورکول کیږي. په امریکا کې مشت افغانان کولای شي له دې وروسته افغانستان ته پیسې ولیږي. رویټرز خبری آژانس د امریکا د مالی وزارت له قول لیکلی چې نخ وزارت 13 ورځ هغه اجازه لیک صادر کړ چې لمخې په امریکا کې مشت وګړي افغانستان ته خپل کورونی او خپلوانو ته شخصي حواله استولې شي. د رویټرز د راپور لمخې د امریکا لوري په افغانستان د شوبو بندیزونو پرته دغه اجازه لیک هغه کسانو موسو ته هم اجازه ورکړي چې وغواړي افغانستان ته مالی راکړې ورکړي وکړي او دغه اجازه لیک د راکړې ورکړې دغه بهیر له بندیزونو خوندي ساتي. یا اجازه لیک دغه شان هغه کسان ته هم اجازه ورکړي ترڅو دغه هیواد تور لیست کې شامل دي. رویټرز خبری آژانس د امریکا د مالی وزارت له قول لیکلي هغه کسان چې د امریکا سره په تور لیست کې شامل دي د دې وروسته د دې اجازه لیک په ترڅ کې کولای شي افغانستان خپل شخصي راکړې ورکړي تر سره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اگست 15 نیټې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته امریکا په افغانستان ځینې بندیزونه ولګول چې یو هغه دغه هیواد د پیسو لیک دوه. او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اسعار په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 103 افغاني 50 پوله، یو یورو 115 افغاني، یو انګلیسي پوند 101 افغاني 80 پوله، یو سعودي ریال 60 افغاني 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 30 پوله، زر هندي کلدار 1.5 افغاني او زر پاکستانی کلدار 500 افغاني.
نیویارکر خبرونی د افغانستان په اړه په یو اوشته لیکنه کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د کتنې د دوړو خواو د خبرو او د افغانستان راورسه تحولاتو ته کتنه کړې ده. د دې لیکنه چې سرلیک دی په افغانستان کې د امریکا د ډیپلوماټیکي ماتې پر تاریخ په فایل کې راغلی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه د اپریل په 14 په دې اعلان پای ته ورسول چې له افغانستان څخه پاتې ټول امریکایي پوځیان به د سپتمبر تر 11 پوري ووځي. د ورسپانې لیکنې سره سم د بایدن له اعلان وروسته طالبانو په څو اونیو کې د افغانستان لسکونه ولسوالۍ ونیولې او ځانې د ولایتونو مرکزونو ته نږدې کړ. د جون تر نیمایي پورې د افغانستان جمهوري دولت چې په جوړولو یې مدرن پالو افغانانو، امریکایانو، د ناټو غړیو او نورو خوارۍ ګاللې وې د زړ کدن حالت ته ورسېد. خو دغه هیواد ولسمشر اشرف غنی ټینګار کاوه چې دولت او حکومت یې دوام کولای شي. نیویارکر خبرونی افغانستان د همغه محل د پوهنې وزیر رنگینی حمیدی په قول لیکلی چې اشرف غنی به د کابینې په هر غونډه کې ډاډ ورکاو چې حکومت یې دوام کولای شي، خو په عین حال کې به ورته ویل چې امریکایانو د پاتې کېدو ژمنه نه ده ورکړې او نه امریکایان د تل لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. د جون په درویشتمه اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ د کام ایر پالوتکی کې واشنگتن ته لاړ چې له جو بایدن سره وویني. غنی او سلاکارانو په داسې حال کې چې د دوی الوتکه د اروپا او امریکا ترمنځ د اټلانټیک سمندر په فضا کې و له بایدن سره د خبرو پر ایجنډا خبرې کولې. دوی په هیدل چې بایدن ته د افغانستان حکومت په خپل منځ کې سره ویشلې او دا اغیزمن ښکاري، خو غنی لا هم سپارښتنه کوله چې دوی به امریکایانو ته د یووالي پیغام ورکوي چې په دې توګه امریکایان وهڅوي چې د افغانستان د حکومت نور ملاتړ وکړي. ورسپانی د جون په 15مه د سپینې مانی په اوول سالون کې د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو د مکالمې د راخستلو ترڅنګ لیکلی چې په دې کتنه کې ولسمشر بایدن په افغانستان او عراق کې د وژل شویو امریکایانو د شمیر لست د جیبه راوویست. نیویارک ټایمز زیاتوي د افغانستان ولسمشر وویل هدف یې دا دی چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې په وضعیت کې ثبات راولي. د افغانستان حالات د امریکا د پخوانی ولسمشر لینکن له وخت سره پرتله کړل. نیویارک ټایمز د دواړو ولسمشرانو په غونډه کې د یوه حاضر افغان چارواکي په قول لیکلی چې اشرف غنی له جو بایدن څخه د ځینو مشخصو پوځي مرستو غوښتنه وکړه، لکه د هیلیکوپټرو، او دا یې هم وویل چې آیا امریکایي قراردادیان به د افغان امنیتي ځواکونو لوژستیکي ملاتړ ته دوام ورکړي، خو د بایدن ځوابونه مبهم وو. هیرال رسپانی بیا د افغانستان پر اقتصادي بحران لیکنه خبره کړې ده. دا رسپانه وایي د ملګرو ملتو د بشري چارو مشر خبرداري ورکوي چې د افغانستان اقتصاد به سقوط وکوي. مارتن ګریفز وایي ټول به پرنو سترګو ورته ګوري چې د افغانستان اقتصاد و پاشل شي. نو له نړیوالې ټولنې غواړي چې مخکې تر دې چې داسې وشي اقدام وکړي. ګریفز وویل د نقدو پیسو مسأله باید د کال تر پای ته رسیدو مخکې حل شي، او د ژمي په موسم کې پیسې باید په جریان کې ولوي شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې له نسبي امنیت وروسته اوس یو شمېر خلک غواړي هغو ولایتونو او سیمو ته لاړ شي چې وړاندې ورته د ناامنۍ له کبله سفر نشوای کولی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې که څه هم داعش یا اسلامي دولت ډله لا هم ګواښ ده، خو له دې ترلاسه شوي فرصته باید ګټه واخلي. په همدې حال کې د یو شمېر ترانسپورتي شرکتونو مسؤلان وایي چې په ټیټه بیه به خلک بیلابیلو ځایونو ته ورسوي.
په افغانستان کې د نسبي امنیت وروسته اوس هغه خلک چې لسیزې د ځینو ولایتونو او سیمو د لیدو ارمان درلوده ښایي دغه ارمان اوس په واقعیت بدل شي. هغه خلک چې وروسته له زیاتو کلونو یو شمېر ولایتونو ته په سفر تللي وایي افغانستان د رنګارنګ ښکلاګانو وطن دی. دوی په خبره له پخوا اوس خلک ډیر لیواله دي چې په سفر لاړ شي. له کابل جوزجان ته تللې روحلا تلاش وای په لومړي ځل دغه ولایت ولیده.
د چکر انګیزه خو لا غیر وروسته تر پیدا شو چې دغه کوم انقلاب رامنځته شو. موږ د امنیت احساس وکړ، موږ فیدل چې غلاوې کمې شوې، نسبی امنیت په هیواد کې پټول هیواد کې برقرار شو. نو لدی کابل مو له څو دوستانو سره پریکړه وکړه چې څو ولایتونو ته په چکر لاړ شو. نو انداسې مو حرکت وکړ. ټول انګیزه همدغه وه چې د امنیت شتون له وجه موږ په چکر وخوځېدو او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
له بلې خوا بیا سباون مومن چې خپل یو شخصي یوټیوب چینل هم لري وایي د سیاسي بدلون وروسته تر دا مهاله دولس ولایتونو ته سفر کړی. هغه وایي که څه هم داعش ګواښتی، خو بیا هم د سفر لپاره له بل هر وخت څخه وس زیاته زمينه برابره ده.
خو ورته سخت او سفر چې کاپیسا او لوګر او بغلان ولایتو دی ولایتونو ته موږ سفر کړی. هغه ولسوالۍ ته لاړم په لومړي ځل تمارا پور جوړ ک چې کاپیسا ولایت ته غاب ولسوالۍ و چلته جګړه ډیر زور اخیسته ول پخوا رئیس یو هر ورځ به جګړه و. ماته په کې جالب خبره دا و چې حالت د سیمې اوسیدونکو ماته ویل چې دوه میاشتې کېږي چې زمونږ ژوند داسې دی لکه نوې چې د مور پیدا شوی.
په داسې حال کې چې طالبان د عیش ځان پر وړاندې ګواخ نه بولي، خو د لتیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خونړي بریدونه ترسره کړي دي. سره له دې چې ډیری خلک وس د سفر لپاره چاپیریال تر بل هر وخت څخه ښه ګڼي، خو د لارو خرابوالی د کرایو لوړ قیمت به هغه ستونزې یادوي چې ځینې کسان نشي کولای په سفر لاړ شي. خو یو شمېر ترانسپورټي شرکتونه دغه ستونزو ته په کتو د خلکو د سفر لپاره ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د دوی له ډلې یوې هم بوبر دی. دغه شرکت له تیرو څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. دغه ترانسپورټي شرکت د هغه کورنیو یا کسانو لپاره چې غواړي د افغانستان کوټ کوټ ته په سفر لاړ شي د موټر امکانات برابروي. د دې شرکت اجرایوي مشر حفیظ الله شجاعي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل بوبر وس محل د افغانستان هر ځای ته کولای شي سفر وکړي.
نظر بنم قیمتای کې عام است
زموږ به د بازار په نرخ دي. زموږ یو شمیر خلکو چې زونو ولایتونو ته سفر کړي کومې کرایې چې کړي هماغه کرایې موږ هم ترې اخلو. خو زموږ توپیر دا دی چې موږ د یو ولایت خپلې سیمې په نخ کوو، بیا د هماغې په اندازه د خپل مشتری پیسې یو څه ډېرې اخلو.
د ښاغلی شجاعي په خبره خلک وسته چکر لپاره زیات زړه ښه کوي، ځکه په وینا یې اوس امنیتي حالات ښه شوي. د په وینا پخوا به خلک له ویرې ځینو ولایتونو ته نشو تلای، خو اوس په ډاډه زړه ځي. دغه شرکت په کابل ښار کې د آنلاین ټیکسي خدمات هم وړاندې کوي، خو په افغانستان کې یوازې دغه چاره په غوړېدا ده. له بلې خوا لا هم د ښوونځیو دروازې تړل شوي، ښځې د کار اجازه نه لري، بشري حقونه تر پښو لاندې شوي او فقر بېوزلي تر هر بل وخته زیاته شوې ده. گل خیستا زوانی جانا تا تچیر ترسی سپرلی کڑیر پتا وریگی ما تچیر ترسی سپرلی کڑیر پتا وریگی ما تچیر ترسی گل خیستا زوانی جانا تا تچیر ترسی چیر ترسی کھڑے رہم رگا گسا سبا تچیر ترسی پلی کڈیر پتا وریگی ما تچیر ترسی دگل خیستا زوانی جانا تا تچیر ترسی
چه ترسی زمان دستر زړه آواز دنیا ته چیر ترسی
پلی کډیر پتا وریږي ما ته چیر ترسی
پرلی کډیر پتا وریږي ما ته چیر